The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سیشن بي ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماښام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
اول هم تاسو په امر راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د سپرلی د جګړې په نوم اعلان شوی عملیاتو مخه بنیسي او دا یې د طالبانو یو خیال ګرځولی سلنکاران وایي افغان طالبان خپل بری خودلو لپاره دغه رنګ عملیاتو اعلان کوي
د پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق لا د استاویزونو مسله په سر دوی یو دی او وزیر اعظم نواز شریف د ستر عدالت د لارې پلټنې وکړي
د خیبر پختونخوا سوات کې تیر ورځ د یو امن کارکونکي د هدفي وژنې وروسته منګوره کې یو پولیس افسر هدفي وژنې ښکار شوی ځای خلک وایي حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د پسرلي کالیز جنگ اعلان کړی دی نن یعنی د سه شنبې په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حملې کوي د دې نوي جګړې نوم یې عمري عملیاتي خو دی او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی دی کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شو هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړو دغه ډلې ویلي د حکومت پر ضد په ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونو باندې به بیلابیلې حملې هم ترسره کوي خو افغانستان ویلي دي چې دا د هغوی خیالي خبرې دي
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف خپل کې رابطې شروع کړې دي سو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوی وو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري د پاناما پیپرز د معلوماتو را مخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی دی پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند مشر تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکینه د لری کول لپاره میدان ته راوته دي اخوا پاکستانی مطبوعات وی وزیر اعظم نواز شریف لندن ته د علاج لپاره د تللو اراده لري په دې لند شان تفصیل د ډیو رادیو همکار خبريال پیر ولایت شارا کوي
نن د دوه مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي لیډرانو ترمنځ اسلام آباد کې شوې ملاقات کې د حکومت خلاف په یوز احتجاجي تحریک چلولو فیصله شوې ده په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراه ہے کہ عدالتی کمیشن جوړ کړی د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشوره کې د عدالتی کمیشن جوړولو اعلان رد کړیو بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلی دی چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري ښکاره دی وی چې پاناما لیکس معاملې راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره زنډولې دو د تیرو درې وزرا حسی خپل مصروفیات هم ډیر محدود کړی دي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سواد کې نن د سه شنبې په ورځ نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په جزو وژل دی راپورونه وایي د شانګله پار ضلع پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره د سواد مرکزی بازار مینګوري ته راغلی او دغلته د سبزی منډۍ په سیمه کې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي په ډزو کې ډي اس پي مړ او د هغه ساتونکي پولیس محمد یوسف پکې ژوبل شوی دی د پیښې نه پس پولیس موخې ته ورغلي او په علاقه کې یې د لټون عملیات هم پیل کړي دي دوه ورځې وړاندې د سوات په منګلور سیمه په یو ځای مشر جمشید علی خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوی و او نوموړی د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی ناظم هم پاتې شوی و.
د یمن په جنوبی بندرخار عدن کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او حوثي یاقیانو ترمنځ د ډزبندۍ دویمه ورځ ده، خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته شوي دي. حمله کوونکي بارودي مواد د پوځیانو نوې برتی شوې ډلې منځ کې ډزولې دي. دا د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاقیانو په خلاف د عملیاتو وروسته د حکومت مرکزي ښار جوړ شوی، خو په یمن کې د ناکلارۍ له وجې القاعده هم په دې ښار کې خپلې جالې خورې کړي دي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبې په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو ښکاري. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختې نښتې شوې دي، او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو سیمو باندې هوایي بریدونه هم شوي دي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار سمین احسن په دې ریپورټ کې لري.
د روسي هوائي فوج په مرسته شامي فوج د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیر اچولي. د دواړو اړخونو ترمنځ سخته جګړه په 20 فروری شوي د ډسبندۍ خلاف ورزي ده. دواړه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګوي. امریکا په مخالفه ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وای سیکرټری کیری خپل روسی هم منصب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړی او په دې هم ورسره خبرې کړي چې څنګه کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې هر یو هڅه د ډزبندۍ سرغړونې مخه نیولو او یو پایدار جنگبندۍ عملي کولو لپاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شاملې چې واضح شي وسلوالې ډلې په کمو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړی شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندۍ ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو دپاره تیاریانې روانې دي، او د شام دپاره د ملګري ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وایي په جنیوا کې شوي د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولی چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې. اخوا شام کې د شروع په ورځ کېدونکو پارلماني انتخاباتو تیاریانې هم روانې دي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلي دي د صدارت د دور د ټولو غټه غلطي دا ده چې د لیبیا د صدر قذافي د حکومت د نسکورېدو وروسته یې د حالاتو د پاره تیاری نه وکړې. د صدر قذافي حکومت په کال 2011 کې د نیټو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی و. صدر اوباما ویلي دي چې دې سره لیبیا کې جګړه شروع شوه چې تر ننه پورې جاری ده.
اخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور تر مخه راغلی دي چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو تر سره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي، او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سېشنبې په ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو، او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم لوړه تللې ده. راپور کې ویل شوی چې په هر 15 ځانمرګي بریدونو کې یو تن یې ماشوم وو، او په دغو کې 80% په ماشومانو جنکیو باندې دغه بریدونه ترسره شوي دي. دغه ترهګري ډلې ځینې وخت په ماشومانو بارودي توکي تړي او ګڼه ګڼه بازارونو ته لیږي، او په داسې حال چې هغه تنکي ماشومان د دې موادو نه آګاه هم نه وي.
د امریکا صدر باراک اوباما ملک د ښځو ته د برابر حقونو د تحریک په یاد کې یو تاریخي کور ته د قامی یادگار حیثیت ورکړی دی. وایټ هاوس وایي د دې کور اعلانولو مقصد امریکا او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره برابر حقونو او د ووټ رای ګټلو د دې تاریخي تحریک یاد ساتل دي. دا د روستونی نسلونو لپاره محفوظول دي چې دې تحریک کومه تګلاره، طریقه او ګټې ترلاسه کړي دي. د یادگار ته به بیلمونټ پال وومنز ایکویلیټي نیشنل مونومنټ ویل کیږي.
بلجیم کې د سېشنبې په ورځ سارنوالانو دوه نور مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي د بلجیم په سرخار بروسلز کې تیر میاشت په ترسره شوي بمی چاودنې کې لاس لري، کوم کې چې نږدې 20 تنه وژل شوي دي. د مرکزي حکومت سارنوالانو دفتر د جاري شوي بیان تر مخه ویل کېږي دغه 2 تنه نیول شوي مشکوک کسانو باندې د یو کور یا اپارټمنټ د کرایه کولو او د هغه کور نه د ترهګرو د پټ ځایونو په توګه استعمالولو تور لګېدلی. ویل شوي چې ګمان دی په دغه کور کې یې د بروسلز حمله کوونکو ترهګر پټ ساتلی وو.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری به د بحر الکاهل پورې راپورې ملکونو سره د تجارتي ملګرتیا په شبې لوزنامه کې د قومي سلامتیا په موضوع تقریر کوي. دی به د بحر القانوس د غاړې ملکونو سره په ممکنه تجارتي لوزنامه هم خبرې کوي. په دې لوزنامه د امریکې او یورپي یونین ترمنځ خبرې روانې دي. د امریکې د کانګرس ځینو غړو د بحر الکاهل د غاړې ملکونو سره تجارتي لوزنامه د امریکې په نقصان کې ګرځولې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د صحي څانګې چارواکو او څېړونکو د زیکا وایرس په هکله نور نوي معلومات او څېړنې کړې دي. هغوی د زیکا وایرس په اوږدې مودې تاثیراتو نور څېړنې هم کړې او وایي د دې وایرس په اثراتو اندېښمن دي. دا یو لوی خطر جوړېدای شي او په کار دی چې د دې مخه ونیول شي. د امریکا د ناروغیو او امراضو کنټرول د مخنیوي مرکز معاونې ډاکټر ان د کانګرس نه غوښتنه کړې چې 1.9 بلیون ډالرو بیړنۍ بودیجه دې منظوره کړي چې تر څو دوی وشي کړي د وایرس مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوښکې او منازه شهید خبرې کیږي. کوګورو پاکستان او افغانستان په خپلو کې چې امریکا او چین هم په دې کې برخه اخلي د طالبان سره خبرې اترې وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې سوله راشي، امن راشي.
او په دې پروسې باندې د ډېرې مودې راهسې هم دوی بوخ دي چې طالبان دې ته راضي کړي چې راشي او د سولې خبرو اترو میز ته کښېني.
افغان چارواکي دا تور لګوي چې په دغه څلور ملکونو کې دا فیصله شوې وه چې افغان طالبان به پاکستان خبرو میز ته راولي، او بیا پاکستان ویلي وو چې د مارچ په لومړۍ هفته کې به دغه خبرې د کابل چارواکو او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه شروع کیږي.
او دا مهال د اپریل دویمه اونۍ هم روانه ده چې دوی ندی توانېدلي او اخوا افغان طالبانو په دغه وروستیو کې اعلان کړی دی چې دوی به د پسرلي کلیزه جګړه پیلوي په افغانستان کې.
دا وخت موږ سره د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان صاحب ملګری شوی دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې افغان حکومت په دې باندې خپل عکس العمل کې څه بېلې دي، څېړنکاران څه رایه لري، ځکه چې ملګری ملتونو کم تازه وروستی رپورټ و هغه وایي چې کال 2015 کې په افغانستان کې مرګ شوبله سوا شوې ده او طالبانو زیاتې علاقې کال 2001 او کتلی شي، نو د هغې نه زیاتې علاقې په افغانستان کې نیول شوي دي. علاقو څه صورتحال دی؟ افغان حکومت کمو علاقو کې خپل واک پر ځای کړی دی؟
ستړي مشي حکمل روان صاحب، په خیر راغلی.
ډېره مننه مزه
شریف، تاسو که دغه وروستی تفصیل مونږ ته راکړئ چې افغان حکومت څه وایي په دې حق لباندې.
د طالبانو لخوا اعلامیه خپره شوې چې دوی به په ترلني عملیات په افغانستان کې شروع کوي، هم د افغان حکومت په مقابل کې، هم د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې. دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله خبرپاڼه کې په خبري ناسته کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمدوالی ښودلی دی، او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي، هم په همدې موضوع باندې لګیا هم یو چې موږ خپل ځواکونه تجهیز او پیاوړي کړو. په افغانستان کې د دفاع وزارت ویان دا خبرې هم کړې دي چې موږ د پاکستان سره سرحد، د نورو هیوادونو سره سرحدونه دغه به پیاوړي کړو. هر هغه څوک چې یې خوا دې خوا اوړي هغوی به له تلاشۍ نه اوړي. او وروسته د دفاع وزارت دا خبرې هم کړې دي چې دوی چې د طالبانو په خاص کومي ولسوالۍ یا کوم ځایونه نیولې دي، د هغې په مقابل کې به هم عملیات کوي تر څو دوی هغه ځایونه بېرته خپل ونیسي.
سیدا منسا کردین دا پښتنو کو زکه سړنکاران هم په یو خو اندېښنې لري په کابل کې، په افغانستان کې، په نړۍ کې، نو بل خو خوشبيني هم سرګندوي. هغه وای چې که د مذاکرات او عمل مخکې شروع کی یا کابل حکومت خپل ځان تکړه کی امنیتی ځواکونه، نو امن لپاره خوشبینه دي او یو امید سرګندوي. د روستي بیانونو چې د حکومت کابل له خوا کوم بیان راغلی، عکس العمل سرګند کړی شوی دی او طالبانو کوم اعلان کړی دی، سړونکو په کابل کې څه نظر لري چې راتلونکي سپرلی به څنګه وي؟
سیډون کې زیاتره په دې باور دي چې په افغانستان کې سفرلنی عملیات د طالبانو لخوا ځکه نه کامیابیږي چې دوی تیرو کې هم جنگونه ډیر کړي وو خو دومره کامیابۍ لاسته نه دی راوړي. که څه هم په افغانستان کې سم دوران دی د کندوز ولایت سکوت وکړو خو د دریو څلورو ورځو وروسته یې بیرته افغان ځواکونو د کندوز ولایت ونیوو. همداشان په هلمند کې ډیرو ولسوالیو سکوتونه کړي دي چې افغان ته افغان ملي اردو افغان ځواکونو بیرته هغه ولسوالۍ نیولې دي یا زیاتره یې اوس د طالبانو سره دي. څېړونکي په دې باور دي په افغانستان کې چې طالبان ځکه په پسرلني عملیاتو کې نشي کامیابیدلی چې دوی اوس په څو ډلو ویشل شوي دي. دوی که خپل ځانونه سره یو ځای نه کړي دوی په افغانستان کې پسرلني عملیات څومره چې دوی ورته خوشبینه دي هغومره دوی نشي کړی یا نشي کولی چې دوی کامیابی لاسته راوړي.
بالکل منسا که خوخم وی پاکستان ته بدلار شو چې هلته کې څېړنکاران څه نظر لري. خو حکمل روان صاحب ډیر مننه چې تاسو دغه معلومات د اوریدونکو سره او موږ سره شریک کړو. ډیر مهرباني تاسو
تور ودان ډیر مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د حکمل روان چې د ډیور ریډیو خبریال د کابل کې دا غنه متفصل ورده چې کابل کې حکومت او څېړونکو څه نظر لري چې د طالبانو لخوا عمري عملیاتو د سپرلي د عملیاتو اعلان شوی دی. پاکستان کې څېړنکاران او ستر خبریالان چې په دې چارو باندې کار کوي په دې موضوع باندې لیکل کوي د ډېر مودې راهسې هغوی څه نظر لري تفصیل یې راته د ډیور ریډیو خبریال ریاس حسن په دې رپورټ کې راکوي.
هرین وای چې دغه اعلان د خای چې د وسلوالو ترمنځ اختلافات تر ډیره حد پورې کم شوې دي. په دې حق له خیبر پښتونخوا کې وتلی خبريال مشتاق یوسف زی وای چې د وسلوالو د دغه عملیاتو مطلب په خبرو اترو کې خپل شرطونه منل دي.
دا عملیات په داسې وخت کې دوی فیل کړل چې کوم مخالفتونه طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور ته نو داسې ګڼل کېږي چې په طالبانو یې قابو موندې دي او لوري دا وای چې په دې کې بغټه غټه حمله وي په دې کې به خودکش حمله وي او موږ به کوشش کوو چې زیاتره برخه زموږ سراشینو یقینا چې دا د افغانستان سکیورټی ته یو غټه خطر ګڼل شي. کله هم خبرې تر کېږي نو دواړه پرې ګین دا کوشش کوي چې هغه خپل کاروي سیوا کې تیزی کې په هغه میټینګ کې یا په هغه مذاکراتو کې مخالف پریک خپل ټرمز اند کنډیشن باندې مجبور کړي چې دا غي مطالبات ومني.
تیر ورځ په مشرقي افغانستان کې د چاودنې په نتیجه کې 12 د چارواکو رنګوټان وجلی شوی وو او د دې نوړاندې هم په افغانستان کې د وسلوالو حمله جاری وي. خو ماهرین وایي چې د عملیات په د افغانستان حکومت د پاره نور ستونزې هم پیدا کړي. د سیلونو مطابق د مولا محمد عمر د مړینې نورستو کله چې مولا اختر منصور د وسلوالو مشر اوټا کلی شو نو په هغه وخت کې د مولا محمد عمر ورور مولا عبدالمنان او زوی مولا محمد یعقوب د دې سخت مخالفت کړي وو. په نږدې ورځو کې د مطبوعاتو په وینا مولا محمد ذاکر د مولا اختر منصور بیعت کړي دي. د ریپورټونو مطابق سمو دوړان دي د پاکستان افغانستان امریکا او چین په مرسته باندې د وسلوالو سره د خبرو اترو او روغې جوړې هڅې جاری وي. خو کله چې وسلوالو د خبرو اترو نه انکار وکړو نو دغه پروسه ځنډول شوی وه. خو بیا هم د ذریعو وینا ده چې د دغه څلورو هیوادونو په ګډه توګه د روغې جوړې هڅې اوس هم جاری دي. په دې حق له په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې دغه د وسلوالو عملیات به په سیمه کې په گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه پاکستان باندې سیاسي اثرات هم اوردوي. د دوی وینا ده چې د دغه جګړې یوازینی حل په میز باندې د خبرو اترو د لارې کیدی شي.
یقینا چې دا د سیمې په سیاسي منظرنامه باندې هم ډېر زیات اثر وکړي چې دغه شخړې او دغه جګړې چې کم دي هم دغه سي دوام ولري. خو زما په خیال باندې پرته له دې چې دی په یو بل باندې تورونه ولګي یو بل په مختلفو الزاماتو باندې ککړ کې زه فکر کوم چې دغه سلور هیوادونه هغه دغه خپل حل ځلې چټکې کړي دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. نو که څه هم طالبانو خپل حل ځلې شروع کړي دي خو بیا هم دی له پکار دي چې په سنس طریقې سره چې دی په طالبانو زور واچي او طالبان په مختلفو طریقو سره په دې کنوینس کې چې جنگ چې دی هغه په هیڅ طریقې سره د دې د مسلې د حل لار نه ده او موږ د مذاکراتو میز ته راتل پکار دي چې دا غي د حل مستقل لارې ولټولي.
یاد دی چې په کال 2001 کې د اتحادی ځواکونو له طرفه په افغانستان کې د طالب وسلوالو حکومت لنګړې شوی وو چې زیاتره پکې پاکستان تر اوړېدلی وو. خو اوس په قبایلی سیمو کې د ضرب اذب د عملیاتو په نتیجه کې واپس افغانستان ته منتقل شوی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا قدر منوریدونکو تاسو کولی شئ چې زمونږه دغه خبری خبرونه په ژوندۍ بڼه د دی ورډیو د ویپانې لارې هم واوري او د دې ترڅنګ تاسو زمونږه ویډیوي راپورونه کولی شئ چې د دی ورډیو فیسبوک د لارې ووینئ او د دې ترڅنګ ځینې خبرونه چې دي هغه ستاسو لپاره د ډیوه ریډیو په ویبپاڼې باندې لیکل شوي هم دي. تاسو کولی شئ چې ورشئ ډیوه ریډیو ویبپاڼې ته او هلته دغه ټول خبرونه ولولئ. راځو د راپور ولورې ته چې د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات کې نن یعنی د سه شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو په یو پولیس افسر باندې ډزې کړې دي او دغه پولیس افسر یې وژلی دی. راپورونه وایي چې د شانګله پار ضلې پولیس افسر ډي اس پي محمد الیاس د خپل ساتونکي محافظ سره و چې د سوات مرکزي بازار منګوري ته تللی و او هلته د سبزي منډۍ په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي او دغه تن یې وژلی دی. نور تفصیل تاسو ته د ډی ورډیو خبریال فیض ظفر په خپل ریپورت کې لري.
د سوات سرخار منګوره کې په هدفي وجنه کې د شنګلې د پولیسو قائم مقام ډی ایس پی انسپکټر محمد الیاس مړ او داغه سره بل پولیس والا جوبل شوی دی. قائم مقام ډی ایس پی لیګل شانګلا محمد الیاس په سکار باندې د سوات سرخار منګوري ته راغلی وو او د سبزی منډۍ سره د یو دکان نه سودا کوله چې سوس لوالو په ډزې اوپلې او اوتختیدل. په دغه موقع د دغه ځای سره نږدې یو کس ګل رحمان وایي چې ما کور له سبزی اغستا چې ډزې وشوې.
زه خو دلته کې موجود هم دلته میزان سره سبزی مبزی راغستل دی منډای مخې ته. دلته پایرنګ وشو. دا پایرنګ سره دلته کې یو کس ولګېدو بیا چا وی چې هغه ډی سپی دی. نو ما خو نور څوک نه دی لیدلی خو دلته کې مې دغه ولیدل چې او دلته پایرنګ وشو دغه سره یو دوه کسانو وشته شو هغه بیا هسپتال ته ویو.
د هدپی وجنې په دغه پیښه کې ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس په وخت مړ او بل پولیس والا محمد یوسف جوبل شو چې د طبي امداد دپاره د سیدو شریف روغتون ته ویوړو. د قیم مقام ډی اس پی محمد الیاس تعلق د شنګلې د لیلوڼۍ کلی سره و او بیا د پوسټ مارټم نروستو د هغه لاش لیلوڼۍ شنګلې ته ولېږلی شو. د هدفي وجنې د پیښې نروستو امنیتي عسکرو او پولیسو د سبزی منډۍ خوشا د لټون اپریشن شروع کړو. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې سموشتبه کسان پولیسوالو گرفتار کړي دي او د ملزمانو د نیو د پاره د لټون اپریشن روان دي.
انسپکټر لیکل ودی شانګلا کې و سره نو دلته راتلې ډیوټي تر راتلې په لار کې مطلب ډیټا کې شوې دي. نو هغه مو کې کې دلته شو شي شوې دي او موږ اوس کوشش کو سره نو د ټولو سسپیکټ کې څومره نیولې دي مزید یې موږ کوشش لګیا ده سره سسپیکټ باندې نیولې دي او نور هر یو کیس کې موږ نه سسپیکټ نشو لګیا یو سره آرمی پولیس دواړه
د مالم جبه په علاقه تلگرام کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر او تیر ناظم سید جمشید علی هم په هدفي وجنه کې ملکلې شوی وو. یو څو ورځې مخکې په چارباغ کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیس په یو موبایل ګاډي ډزې کړې وې چې له کبله دوه پولیس والا جوبل شوي وو. د هدفي وجنو په دې ورځو کې د تازه پیښو نه پس په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرحه خوره شوې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د ډیوري جو خبري خبرونه دوام لري. خبر منوریدونکو راپورونه وایي چې ایرانی ځواکونو د پاکستان پولې ته نږدې خپل تمرینات یا مشقونه پیل کړي دي چې پکې د درنې وسلې او هلیکاپټرې هم کارول کیږي. دواړه هیوادونه یو بل سره تر 200 کیلومتره زیات اوږده سرحدي پوله لري چې د مخدره موادو، قاچاقبر او بشري قاچاق ککړي ډلې یې کاروي. پاکستان وروستیو کې تور لګولی چې یو هندي جاسوس د اړې ګړې لپاره د ایران له لارې ورغلی و چې کوټې ته نږدې ونیول شو. د ایران د دې پوځي مشخونو مقصد څه دی؟ زموږ همکار نصیر احمد کاکړ یې نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران سرحد ساتونکو ځواکونو دا مشقونه نن د سه شنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې پیل کړي دي چې تر دریو ورځو پورې به دوام لري. د پاسداران انقلاب مشر محمد خاکپور سرکاري خبري ادارې ایرنا ته ویلي د تمریناتو مقصد نوي پوځي سامانونه او وسلې ازمویل دي. د د پوینا د مشکونو کې به هغه هلیکاپټر هم برخه اخلي چې ورستوي کې د سرحدونو د څارنې او د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پاسدارانو ته ورکول سوي دي. په دې برسیره چې په ظاهره د ایران او پاکستان اړیکې سمې دي، خو ځینې کارپوهان د پاکستان پولې ته نږدې پوځي مشکونو باندې اندېښمن دي. پاکستانی بلوچستان کې یو وتلی څېړونکی او د سیمه ییزو چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار ډیوه ریډیو ته ویلي ورستویو کې داسې پیښې سوي چې تهران وایي مقصد یې په ایرانی بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول دي.
چې د بارډر نږدې او هغوی کارویانم کول جنوله، خو اوس دی لوی تریک نشته، دوی ته ډېر لوی یو دمکي نشته، ډېر لوی یو خطر نشته. لیکن بیا هم هغه خلک چې دی، هغه سپلنټر ګروپ چې دی، هغه خپل کارویان کول، او مګر ډېر زیات کنسنټریشن دی چې دی دا مشکل او مشکل سره پورته تفتان چې زموږ بارډر لګېږي، د بلوچستان څنګه چې لګېږي، هلته ډېر زیات دی کنسنټریشن همیشه پاتې شوی دی او خطر لري. ولې ډېر په ماضي کې ډېر لوی لوی واقعات شوي دي په علاقو کې چې دی خودکش تللی دی، او ډېر لوی د دې فوجیان مړه شوي دي، افسران پکې مړه شوي دي.
ایران او پاکستان تر 200 کیلومتره اوږده شریکه سرحدي پوله لري، او د دواړو هیوادونو چارواکي وای پر پوله د مناسب قواو د نستوالي له عمله د مخدره موادو، قاچاقبر او په بشري قاچاق ککنی ډلې پر پوله ډېر په اسانۍ سره اوړي او را اوړي. ایران نږدې لس کال وړاندې پر پوله باندې د یو پلان او جګ دیوال جوړولو کار هم شروع کړی. ځینې کارپوهان وایي د ایران مخالفه سنی وسلوالې ډلو لکه جندالله او جیش العدل وسلوال په پاکستانی بلوچستان کې فعالیتونه کوي، او وروستیو کې د شیعه ایران په ضد و سرحد ته نږدې پاکستانی سیمو کې د داعش ډلې دیوال لیکنې هم لیدل سوي دي. هم په عین وخت کې د پاکستانی بلوچستان په گوادر بندر کې چین هم خپل فعالیتونه زیات کړي. شهزاده ذوالفقار وایي
دام کې دای سي لکه د چاينيز راتلنګ دل په ګوادر باندې او علاقې غوي د غوي فوج خو نه راځي، لیکن د چاينيز دل تر راتلنګ او د هم خپل څه دی تیاری کوم، او یو سیګنل ورکوم چې موږ خپل بارډر او دغه حفاظت کولی شو. دا دا نو زیاتره د دې دغه دي چې دا کم هغه سیګیټیرین یا ګروپ چې دی دغه خلاف تیاریونه یا ریفرش کی خپل تیاریاں اور دوباره کورسز اور ریفرش کرد.
تیر میاشت پاکستان ادا کړی و چې له پاکستانی بلوچستان څخه د هندستان یو جاسوس کولبوشن یا دو هم نیولې چې د ایران له چابهار بندر څخه پاکستان ته داخل شوی وو. تهران د پاکستان په دغه بیان یې سخت خبرګون سرګند کړی وو. ورستیو کې د ایران لخوا په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه هم وشتل سیوی چې اوربند اسلام آباد احتجاج کړی دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې هرکلی وایو. دا خبری خپرونه لا دوام لري او نن د سه شنبه ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده او وخت شوې ده په پاکستان کې د مهال د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. سیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا اعلان شوی د عمري عملیاتو مخه بنیسي او دا د طالبانو یو خیال بلل دی.
دلته نن د افغانستان د دفاع وزارت ویان په خپله خبرپاڼه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو مقاومت ته پوره پوره چمتووالی ښودلی دی او دوی ویلي دي چې موږ په هر ځای کې په د افغانستان په هر ولایت کې د دوی په مقابل کې موږ خپل ځواکونه پیاوړي کړي یو. هم
پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق له دستاویزونو مسلې په سر دوی یو دي او وزیر اعظم نواز شریف دې د ستر عدالت له لارې پلټنې وکړي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ دیا ہے.
او د خیبر پختونخوا سواد کې دوه ورځې وړاندې د یو امن کارکونکو د وژنې وروسته نن د پولیس یو افسر په منګوره کې وژل شوی. د خلک د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز واکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د سرچینو تر مخه ویل کیږي طالبانو په افغانستان کې د فسلنی کالیز جنگ اعلان کړی دی. نن یعنی د سه شنبه په ورځ جاری شوی یو بیان کې طالبانو ویلي په دغو عملیاتو کې به په دښمن هر ډول حملې کوي. د دې نوې جګړې نوم یې عمري عملیات خوده او د طالبانو په وینا دا یې د خپل مړ شوي مشر ملا عمر په نوم پیل کړی، کوم چې د تیرو 14 کلونو راهیسې دوام لري او 15 کال یې پیل شوی دی. هغوی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې اسلامي نظام پر ځای کړي. دغې ډلې ویلي د حکومت پر ضد په ځانمرګي بریدونه کوي او ناټو ځواکونو باندې به بېلابېلې حملې هم ترسره کوي. د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي دا د طالبانو یو خیال دی او د دې مبارزې لپاره چمتو دي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په خلاف پلو کې رابطې شروع کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوي وو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د کم ټیکس ورکولو له وجې بهر ملکونو کې آف شور کمپنۍ لري. د پاناما پیپرز د معلوماتو رامخته کېدو وروسته د وزیر اعظم زوی هم د دې پخلی کړی وو. پښتونخوا کې د واکمن سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف د چوکۍ نه د لرې کولو لپاره میدان ته راوتی دی. اخوا پاکستانی مطبوعات دا هم وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته د تللو اراده لري.
ملي لوري ته د پاکستان خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات کې نن د سه شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې دی. راپورونه وایي د شانګله پار ځلې پولیس افسر ډي سي پي محمد الیاس د خپل ساتونکو محافظ سره د سوات مرکزي بازار منګوري ته تللی او هلته د سبزی منډي په سیمه کې پرې نامعلومو وسلوالو ډزې کړې دي.
اوس نړیوال خبرونه چې د یمن په جنوب کې د عدن بندر ښار کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. نن په یمن کې د حکومت پلوه ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د ډزبندۍ دویمه ورځ وه، خو ځینو سیمو کې د جګړو خبرونه هم رامخته کیږي.
په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبه په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانې کوي، سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو ښکاري. حکومتي ځواکونو د مخالفینو ترمنځ په الیپو ښار کې په وروستیو کې سختې نښتې شوې دي او همداشان هومس ایالت کې د سوریې لخوا په یاغي ډلو هوایي بریدونه هم شوي دي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلی دی د صدارت د دور د ټولو غټه غلطي دا ده چې د لیبیا د صدر قذافي د حکومت د نسکوریدو وروسته یې د حالاتو لپاره تیاری نه وکړي. د صدر قذافي حکومت په کال 2011 کې د ناتو د مداخلت له سببه نسکور کړی شوی وو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوی راپور تر مخه ویل کیږي چې نایجیریا کې بوکو حرام وسلواله ډله د بمی چاودنو ترسره کولو لپاره د ماشومانو نه کار اخلي. او د دې ډلې د عمل ورځ تر بله په زیاتېدو دی. دا راپور چې نن یعنی د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی وایي په 2015 کال کې شاوخوا 40 تنکی ماشومان په ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو او دا شمېره شاوخوا 10% نوره هم لوړه تللې ده. راپور کې ویل شوي چې په هر 15 ځانمرګي بریدونو کې یو تن یې ماشوم وو او په دغو کې 15% ماشومې جنکۍ استعمال شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به زموږ همکار ملګری رحمان بنیری راځي. د هیلو ویو پروګرام کې به خبرې اترې کوي. داعش وسطواله ډله کم ځای کې وجود لري، په تیره اونۍ کې څه عملیات کړي دي، څه هلې ځلې د دې د مخنیوي په خلاف کېږي، په پاکستان، افغانستان او منځنی ایشیا کې څه ګامونه پورته کړي شوي دي، نړۍ مشران څه نظر لري، دغه باندې به خبرې اترې کوي. په دې پروګرام کې برخه واخلې د ټلیفون د لارې. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم خپل رائے په دغه وبپاڼه باندې شریک کړئ. او اوس پراشو تفصیلي رپورټونه رپورټونو اړخته چرته چې ډومبه رپورټ ته موږ سره د پاکستان سیاسي ګوندونه د پاکستان د وزیر اعظم یا نواز شریف په خلاف خپلو کې رابطې شروع کړې دي، ځکه چې د پاناما پیپرز په معلوماتو کې ویل شوي وو چې د نواز شریف د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو آف شور کمپنۍ لرلې. په دې حقله وروستۍ هلې ځلې څه دي، تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراهي کې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے اسٹینڈ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کوآپ کرے کسی بھی باہر سے ایڈمنسٹریٹیولی.
د غوښتنه کوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونو په تکنیکی بنیادونو په لټنې د بهر ملکی آډیټ فرم په ذریعه وکړي شي. د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملہ د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان رد کړو او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې ده چې که د دوی مطالبات ونه منلې شول نو دوی به لاهور کې د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاجي ناسته شروع کوي. د ملاقات په موقع د پیپلز ګوند بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسن وینا و چې تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک آئنده لاهې عمل په حق له دوی په اعتماد کې اغیستلې دي. سینیټر اعتزاز احسن دا دعوه هم وکړه چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې د وزیر اعظم نواز شریف د جاننشینۍ په معاملې اختلافات راپورته شوي دي او د دې لوی مثال د اعتزاز احسن په خبره دا ده چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پاناما لیکس په معاملې د نواز شریف دفاع نه کوي. سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې نواز شریف لندن ته د علاج لپاره نه بلکې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات لپاره روان دی چې مقصد یې د وزیر اعظم لخوا موجوده حالاتو کې د آصف علي زرداری نه مرستې غوښتل او د پیپلز پارټي د حکومت خلاف احتجاجي تحریک نه بیل اوسېدو خواست کول دي. بل خوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلی دی چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دی او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري. ښکاره دی وی چې پاناما لیکس معاملې راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره ځنډولې ده او د تیرو درې ورځو راهیسې خپل مصروفیات هم ډیر محدوده کړي دي. شخصي میډیا د سرچینو د خولې وایي چې نواز شریف د خپل دوه زامنو او د لور نوم پاناما لیکس کې راتلو په سر د فشار ښکار دی. سیړونکي پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نوم راتلل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لپاره یو لوی امتحان بلي او دوی وایي چې داسې لګي چې په دې معامله د مرکزی حکومت مشکلات ورځ تر ورځ زیاتېږي. ځکه چې دا وخت هغه ګوندونه هم د نواز شریف خلاف را پاسېدلی دي کوم چې په کال 2014 کې د نواز شریف خلاف ترسره شوی احتجاجي پرلتونو کې د حکومت سره ولاړو. واضح دی وی چې د پاناما لافم موزیک فانسکا کې د نامعلومه سرچینو لخوا واشنگتن کې جوړ یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړی شوي دي، چې ترنه معلومیږي چې د نړۍ کوم طاقتور شخصیاتو په خپل ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره خپل پیسې بهرني هیوادونو ته لیږلې وي او هلته به پې کاروبار کولو. دغه شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د 2 زامنو او د لور نه علاوه د پاکستان د 200 نه زیات تنانو نمونه شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو خبریال د پیر ولایت شاه دغه خبرې واوریدلې. د پاناما پیپرز په حق لا همدا شان یو بل ریپورت لرو چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د پاناما په حق لا دستاویزونو مسله یې په سر به دوی سره یو دي او وزیر اعظم نواز شریف دی ستر عدالت له لارې پلټنې وکړي. په دې حق لا د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان دغه راپور را لېږلې، تاسو یې وړاندې کوو.
سین صوبه کې بلدیاتي انتخاباتو په حق لا یوې مقدمې اورنې په وخت ستر عدالت مشر قاضي ویلي دي هیواد کې پاناما پیپرز په معاملې تحقیقاتو لپاره هر څوک سترې محکمې ته وایي چې از خود نوټس دی واخلي او دا اعتراض په عدلیه کېږي چې په دې معاملې ستر عدالت کمیسون ولې نه دی جوړ کړی. نو آیا دا د عدلیه کار دی چې تحقیقات وکړي او یا بیا د انتظامیه کار دی؟ ستر قاضي انور ظهیر جمالی ویلي دي عدالت د جمهوریت لپاره په ډیرو خبرو مصلحت نه کار اغسته دی او یو وشتم آئینی ترمیم باندې د دوی تحفظات وو خو د جمهوریت بچ کولو او یو مصلحت لپاره دی په حق کې فیصله شوې وه. یو وشتم آئینی بدلون تر مخه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي دي او د آئینی بدلون او پوځي عدالتونو پر ضد د خواستونو اورنې په وخت د ستر عدالت ولس کسیزه لارجر بینچ کې یو لس قاضیانو د بدلون په حق کې فیصله کړې وه. د غشن پاناما لیکس نه پس د وزیر اعظم نواز شریف زامنو آف شور کمپنیانو ملکیت نه پس مخالف سیاسي ګوندونه د ستر عدالت نه غوښتنه کوي چې د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ کړي. خو نن ستر قاضي په واضح حویلې دي هر معامله د عدالت ذمہواري نه ده او د پاکستان نظام ډیر ګډوډ روان دی او ګرد هیواد کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په سند صوبه کې بلدیاتي انتخاباتو نه پس د میئر او ډیپټي میئر انتخاب شو آف هینز یعنی بغیر ووټونو په ښکاره کولو مقدمه اورنې په وخت ستر قاضي پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې هم ټکونه کړي دي او ویلي دي دا دواړه ګوندونه یو بل پسې بیا بیا حکومتونو کې راځي او که چېرې پاکستان پیپلز ګوند ته د جمهوریت هم دومره خیال دی نو ولې یې 4 زرې بلدیاتي نظام کې تبدیلې کړي دي. او کچر شو آف هینز له ذریعه انتخابات غواړي نو بیا د وزیر اعظم انتخاب هم داسې پکار دی. ستر قاضي دا هم ویل دي په هیواد کې نوې حلقه بندې تر وخت پورې به ټیک نوي تر کومه ستر شمیره یا مردم شماري نوي شوي. حکومت د ډیر وخت نه ستر شمیره عمل زندوي. ستر قاضي دا هم ویل دي چې ډیر خبرې کول غواړي خدا به مناسبه نوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونو ته، خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه خوږ کې. د پاکستان کې کم وسلوالې ډلې دي په دې باندې اکثره نیوکې کېږي چې دا وسلوالې ډلې چې په جنوبی پنجاب کې بلل کېږي دوی د نورو ملکونو کې هم خپلې جړې خورې کړې دي. لشکر طیبه او جماعت الدعوه داسې ډلې دي چې په نورو ملکونو کې هم په دې باندې نیوکې کېږي او د دې کسان په مختلفو قضیو کې یا پیښو کې نیول شوي دي. دغسې یو بل پاکستاني وګړی هم نیول شوی دی د 13 دسمبر په میاشت کې. په دې حق له نور څه تفصیل دی د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د آسټریا د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوي پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسټریا ښار د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له ترلاسه شوي معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوي پاکستانی وګړي په جنګلو نه دا ښودلې. د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 2015 راهیسې د معلوماتو انتظار دی، خو د دې باوجود د نیول شوي مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینې او د سنډے ټایمز راپور نیول شوي پاکستانی وګړي د کلدم لشکرې طیبه او لشکرې جنگوي تنظیمونو بم جوړوونکي ګڼي. مطبوعات وایي چې دغه 34 کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړي سره تیر کال دسمبر کې د آسټریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو، او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمهواري قبلوونکي تندرویه تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو دپاره یورپ ته استولی وو. بلخوا دان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتي چارواکي وای چې هغوی ته په دې حق له هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرویه تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دا چې کوم جهادي تنظیمونه دې دي اهداف خو یو دي ستراتیژیک اهداف دې یو مقدي د غسل او د القاعده سره د دې تعلق او دغه جګړه یو بین المللي جهادي تنظیمو دا غیر نه پس هغه د غیر روانه کمزوري والا او هغه رسو شو ای باندې بین القوامی فشار پر هغه د مرګ جوړ زیات هو شو. نو دا یو تنظیم لو چاسو لکه د داعش کوم دې کې هغه سره یو پس بک باندې موجود دی او ریاست هم سره شته دی، هغه سره د پیسو هم کمې و سره نشته دی، د دې سره چې کوم نظریه ده هغه سره هم سمون خوري. نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړوان دي هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکې په نیویار خار کې د ترهګرۍ په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو، او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکې په کالیفورنیا خار کې د 14 کسانو په وجنه کې د زنانه ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبي سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور ایډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، په داسې حال چې ډیپلوماټان او سیاسي مشران جنیوا کې د چهارشنبه په ورځ د سوریې د سولې پروسې د نوي پړاو پیلېدو تیاریانی کوي، او سوریې کې تشدد نور هم په زیاتېدو دی. حکومتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي. علي په ښار کې او په دې وروستیو کې هومس ایالت کې هم د سوریې لخوا په یاغي ډلو باندې هوایي بمباري شوې دي. نور تفصیل تاسو ته لریز مونږه همکار سمینه حسن په دې ریپورت کې.
د روس د هوایی فوز په مرسته شامی فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیره اچولې. د دواړو اړخونو ترمنځ سخته جګړه په 20 فروری شوې د ډسبندي خلاف ورزي ده. دواړه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګوي. امریکا په مخالفه ډلو غږ کړی چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وایي
certain in the next days that every extra effort is made in order to
د وای سیکریټری کیری خپل روسی همنسب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړي، او په دې هم ورسره خبري کړي چې څنګه دې شي پراتلون کې سو ورځو کې هر ایوه هسه د ډسبندۍ سرغړونی مخه نیولو او یو پایدار جنگبندی عملی کولو د پاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شامل وي چې واضح شي وسلوالې ډلې په کومو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصره فرنټ سره په جنگ ورکړي شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندی ته نه دي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو د پاره تیاریانی رواني دي، او د شام د پاره د ملګری ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وايي
دی جنیوا ټاکس نیکست فیز ار کروشلی امپورټنټ
دیوای په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولی چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداری او آئینی اصولونو باندې. اخوا په شام کې د شورو پورس کېدونکو پارلماني انتخاباتو د پاره هم تیاریاں روانې دي. یو سیاسي سیړنکار محمد الوماری په دې حق لوي دی، وايي د امیدوارانو زیاته شمیره خای چې ډیر شامي خلک په سیاسي معاملاتو کې شاملې دلغواړي او هر څوک غواړي چې د سیاسي پرمختګ د عمل مناسبه نتیجه راوځي. بل طرف ته د شام صدر بشار الاسد د پاره د روس ملاتړ د خبرو عمل لګ پیچیده کړی دی، ولې چې مخالفین په عبوري حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول لیدل نه غواړي. د ایچ ان سی یو ممبر اسد الزوبی په دې حق لوي دی، وايي موږ د یو جمهوري او اولسي ټولنې د پاره کار کوو، چرته چې د هر چا حقوق او ذمهواریانې مساوي، چرته چې څوک د چا نه بالا نه وي، نه د قامیت او نه د نسل په بنیاد. موږ یو داسې شام غواړو، خو حکومت د دې د پاره دومره تیار نه ښکاري، ولې چې په داسې جمهوری معاشره کې به خلک د انتخاباتو په ذریعه د ټاکنې حق لري. د دې نه باندې چې هغه اسد د صدر په حیثیت لیدل غواړي او کنه.
تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پک کې ډیو ریډیو سره سره تاسو ته یو شمېر رپورټونه نور هم وړاندې کوو. خو د دې خبری خبرونه رسته به د ډیو ریډیو زمو همکار رحمان بنوري په هلو ویو پروګرام کې راځي او خبرې اترې به کوي د داعش په حق. لا رازو رپورټ ته چې د پاکستان د ناکلاري صوبې بلوچستان په خوزدار ضلع کې شوې ځانمرګي حمله کې لګ تر لګه درې کسان وشل شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وایي چې دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 370 کیلومتري په واټن باندې د کراچي پر لوی لار باندې په وټ کې رامنځته سواله. د خوزدار مرستيال کمشنر د دغه پیښه په خلای کوي او وایي چې دغه پیښه د پولیسو په حدودو کې رامنځته سواله. د ځکني مین 14 پر داسې محل باندې وسوه کله چې یو موټر سایکل له د سره ټکر شو. له 14 ځخه دغه موټر سایکل بشپړ تباه شوی دی، درې تنه وژل شوی دی. مرستيال کمشنر وایي چې وژل وی درې واړه کسان د یو کور دی، په دوی کې یو ماشوم او دغه مور او پلار هم شامل دي. یو بیا کاری ټپی دی، ټپی سوی کسې په سملاسي ډول دولتي روغتون ته راوړي. د دغه پیښې مسولیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخستی. چارواکو د پیښې علت هم نه دی په ګوته کړی. و بل لور ته بیا پولیس وی چې د بلوچستان حکومت د هند د شکمن د استخباراتي ادارې افسر کلبوشن یاداو په ضد باندې د مرکزی حکومت په امر باندې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت په مدیت کې مقدمه درج کړله. د تراګری سره سره په غیر قانوني ډول باندې دلته دراتګ او د اساسي قانون نوري ماده شامل دي، خو دغه یې پایار دوی خوندې ساتلې دي. پاکستان حکومت ویي چې د مارچ پر دریمه باندې دوی د هند استخباراتي ادارې د سمندري ځواک افسر کلبوشن یاداو د پاکستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره ونیوي چې بیا یې اسلام آباد ته انتقال کړی دی. خو هند حکومت دغه دریز لري چې کلبوشن یاداو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او پاکستان دې د نیول سوي کس سره د لیدلو اجازه ورکړي. پاکستان ادا کوي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې د بلوچستان وسلوالو مرسته کوي او هدف یې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دونکو د ډیوري جو خبري خبرونه ته غواګي ساو دغه خبرونه لا دوام لري. رازو یو بل راپور ولوري ته چې د خیبر بانک د زمیدارانو یا کروندګرو لپاره د قرضو نوې سکیم شروع شوه دی او دا د خبرانونو نه پس چې ډيري از مکوته او زراعتیز مکوته زیان رسیدلې دي، فصلونه ډیر هم پکې تبا شوې دي، نو دغه کروندګرو ته یو داسې موخه ور برابروي چې دوی وشکړلې قرضې والی او بیرته هم خپل فصلونه پیل کړی او جوړ کړي. نو په دې حق لا ګل قیاس چې د بانک صوبایي مشر دی هغه خبري کړي دي، نور تفصيلات ور کړي دي. دغه تفصيلات احسان محمد خان د ډیوی ریډیو خبريال ونه خستې دي. راځي چې دغه په ګډه سر واورو.
بینک آف خیبر د زراعت د پاره د زمیندارونو ته چې کوم موږ مالی امداد کوو، قرضه ورکوو، هغه موږ فصلونه پر هم ورکوو، لکه فصلونه پر تخم شو، دوایانې شوې، خاوره شوه، یا ټیکټر د پر هم ورکوو، چې کوم ټریبیل یا تشر هغه د پر هم ورکوو. او اسپیشلی نن سبا خو دا د بجلی مسله ده، نو سولر ټریبیل هم ورکوو، چې سولر کوم ځای کې اوبه ډېرې ژورې نه وي نو هلته ورکوو. لیکن علاوه موږ په زراعت کې چې کوم سوک ډېرې فارم کولو پورٹی فارم اگر دی پرام ورکو سروے خصلو دی پرام ورکو اگر چکم خوراک کی فیڈ یا نور اصل مشینری پکار وی لکا پورٹی فارم کے کنٹرول شیٹ کے مشینری پکار وی آتا ورکو یا دی ریڈی فارم کی ام بزنا کے مشینری پکار وی را پیو یا استلو مشینانو نا دا ام ورکو سروے خصلو تا دی وانڈا و فیڈ دی پرام ورکو.
گل کیا سب کدار تا ہوئے چی تر سمر پوری کرزی تا سی ورکوالی شای یو زمیدار تا زیاتو نه زیات څومره دغه قرض تاسو ورکول شي؟
صاحب زراعت کې موږ د خاص لیمټ نشته، د خو وړو کې نه وړو کې زمیندار ته ورکو کچا 15000 په کار دی، 1,00,000 په کار دی. او دا چې کوم د فصلونو ولا قرض دا د خپل یو سټیټمنټ فارمولا دی، اکر په حساب دی، هر فصل خپل یو فارمولا دی چې په دغه فصل باندې مثال په تور باندې په غنم باندې په اکر باندې یو حساب کتاب شوی دی چې دا باندې تخم او د دوایانو دی 29,000 روپے پدوج روپے خرچہ کی گی، ویسے دے گانے چی کم دے 53,000 روپے خرچہ کی گی پدوج روپے پی یو ایکڑ. نو دا دے آر یو فصل او باغونو دے پارا دے سٹیٹ بینک یو فرمولا دے ایکڑ پہ حساب بندے ورکو. نو چی چا سمرا ایکڑ زمکا ولا دی یا پا اجارہ کری، چی سم زمکا دائی کری ایر ایکڑ سرا دے دیرپ سرا فرمولا بندے امانگر لیمٹ دوی کا باسو، چی مثال یہ سڑے دو ایکڑا دے نو گنے کری نو دو ایکڑا 53,000 اور 53,000 1,06,000 روپے جڑے گی، کا غنم کری نو 60,000 جڑے گی، دس آج فصل جدا ہے تے سرو دے پورا دا دے چے سرو چون کے مارکیٹ یو ریٹ تے چے میں خپو 1,60,000 دے 70,000 دے پا کے منو دا وایو چے دے چون کے دے فارمر دے زمیندار خپنم صحیح سائے پکے نو لگ شاید مضبوطی سر چلے گی، نو 20% فارمر نہ واڑو چ 20% بتا سو چوی تسلو کے 100 روپے او 80 روپے منگوار کر لے مثال پچول بنے کتوں پہ یو نیم لاکھ روپے من نے میخا دا نو پا آگا کے من واڑو چ 30,000 روپے دے غنا واخلو زمیندار نہ واخلو 1,20,000 روپے منگو تا ورکو پا 1,50,000 روپے بدے میخا
کو پا دے کی تاسی ذکر وکلو دا ڈیری فارم او بیا دا پورٹری فارم یعنی دا چرگانو او دا میخو یا دا ساورو چو کم فارم ہوئی نو آیا تاسی ام صرف دا ساورو دا پارا دا کردی ورکوائی یاد دی فارم جوړولو د پاره او دغه د مشینری په کتاب سه هم ذکر وکړو نو دغه تاسو په کوم شرطونو ورکوي؟
پورٹری فارم کے منگا بلڈنگ جڑولے یا شیڈ جڑولے تک نور کا مشینری چکم چونکہ دا کنٹرول انوائرمنٹ کے مشینری کے ڈیر پیسے بندے گی زمیندار تقریباً 33,000 چکم چرگانا چاہیے پکا کہ اس پہ تو آ گیا لو کہ مشینری لگی ہو گیا چرسوں سے 35,000 چرگانو فعال بھی پابندی اگر ڈبل لگی نو دا مشینری مر کو چرگانو آخستلو تور کو جو دے وان چیک چکو یو اورز والا کم چوزا دو یا خلی مارکیٹ نا اگر دے پرام مر کو فٹ دے پرام مر کو بلڈنگ چکم دے شیٹ آبا زمیندار فارمر و پخپلا جوڑائی
تمره خو دغه د قرضو بیا واپسی څنګه وی په دې باندې سود سمره ده ګټه په بانک سمره اخلي او وخت سمره وی کداره ته لګوي
دا کی چې کوم موږ مشینری دې پر کوم قرض اور کو ا چون کې زیاده پیسې یا په کال یا په شپږ میاشتې کې دا فارمر واپس کوي نشي نو هغه موږ دې ته سلور په ځای کلو باندې کې دا هغه ته ګورو چې د 100 لکونه دا یا چي دا آمدن سمره ده نو اپ سلور کلو او ته تقسیم کو هغه کې درې درې میاشتې بل پولٹری فارم کے چونکہ 45 دن یو فلاک بھی یونی ممیاش نو منگا دی دوی فلاکو نو بندی یو کیس تائی خیدے چی یو پولٹری فارم مردے اچھے دوی فلاکو نو وچھا نو منگ تا با کیس ترکوائی شی او چی کم دوی تا منگا فیڈ دے پرا ورکو لیا چرگان بچی چی راوڑی خاخلی اگ دے پرا ورکو نو آگا منگا یو کال دے پرا ورکو چونکہ آکے دی فلاک تیار شی خاص کی
د خپل منافع یا نقصان پته ولګي.
سمه ده، خو په دې کې دغه د ګټي یا د سود خبره کته سه وکړي چې دغه څومره
وي. باقي چې کوم اسلامي کې مونږه ومن کوو په کې سپیشلی په خیبر پختونخوا کې خو مونږ اسلامي کې د خلکو مطالبه مده او مونږ هم کوو. د کې مونږ په مرابه او په اجاره بیس باندې کوو. مرابه مونږ اسلامي فائنل دا ټرمینالوجي دا چې مونږ یو شای فارمر ته یا زمیندار ته واخلو او بیا په ګټه په خرڅ. لکه یو په نغدي شای اخلي یو په قرض اخلي. نو قرضہ اور لازمی دل گران وی نو منگ یو پرا کے پرافٹ مارجن ستو عوام منن سب خو بینکنگ سیکٹر کے پرافٹ ریٹ لان دے رغلے دے کچھ کی بور لان دے دے نو آر چی سم رشی نو دا 10-12% پا ماس کی رزی اسلامی کے چونکہ ہم منگ فکس نو شو تو لے چی منگ دو مر آخلو نو آغا خو آرام یس پی اسلامی منگ تا خپل ریٹ رزی تو تقریباً دا 10-12% پا ماس کی رزی
گلکیات سے پتاتنا چی تاسی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سرا خبری اکڑی
دیر آمی روانی
احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پیخور
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.